قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چار چلونکی او کارپو شاغلی انجینر یوسف کورم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شوی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتمه جنای فکور صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنه
آشنا صاحب ستاسو څخه مننه کوم ستاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه په خدمت کې
ډېر زیاته مننه مهرباني مو ده جناب فکور صاحب وروسته د دې چې د دولت او طالبان ترمنځ اوربند مات شو اوس داسې تپوتلاسونه شروع شوي دي چې د اوربند بیا قبول لپاره سعودي عربستان پاچا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دغه جملې سره د ازبکستان هیواد او دارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو راغ کړی چې اوربند وکړي ستاسو ته نظر آیا طالبان به بیا حاضر سي چې اوربند وکړي او د دوه هیوادونو چې په غاس ډول د سعودي عربستان د پاچا او د دغه غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم وضعیت په داخل کې د افغانستان او منطقه او نړۍ کې داسې دي چې نور د طالبانو دغه د صدري او تروریستي جګړه مرغوبه نه ده د افغانستان خلکو او دنیا ته، او همدارنګه هغه هیوادونه چې دغه جګړه سپورتوي ملاتړ یې کوي تر بینالمللي فشار لاندې، او د بلې خوا د افغانستان دولت هم د دوی د انګیرونو دپاره ایحتونه څو دلي پاکستان او نورو ځایو ته استولي دي چې هلته د پاکستان سره د عمل د پلان یو تلوش پته فقریزه یا داشتونه سره تبادله شوي دي چې اوس پاکستان باید په هغه عمل وکړي. عمل یې دا دی چې هغه طالبان چې سولې ته حاضرېږي اوربند ته حاضرېږي هغه تشویق کړي، شرایط ورته آماده کړي چې د افغانستان دولت سره د مذاکرې پر میز کښي، او هغه چې دا کار نه کوي په ګډه دوی ویلي دي چې باید فشار پر وارد شي او جګړه یې پر ضد وشي. نو زه فکر کوم چې که څه هم چې طالبان منطقي استخبارات چې اوس ایران او روسیه هم په راګډ دي د طالبانو څخه او د دوی د دې جګړې څخه د خپلو ملي ګټو د افزار په حیث استفاده کوي او طالبان ډلې ډلې سوي دي، او ځکه دا یو څه مشکله ده که د پاکستاني خوا حاضر شي هغه ډلې چې په سرحدونو کې ایران او روسیه حمایه کوي هغه به څه کوي. دا هغه سوالونه دي چې مطرح دي، ولې جګړه بالاخره کله چې مرغوبیت ته لاسه ورکړي او خلک یې حمایه نه کړي او دنیا یې حمایه نه کړي جګړه ختمیږي او تر ختم د مخه تبعیدی ښکېلې خواوې باید خپل د ابرو د ساتلو دپاره مذاکره پیل کړي تر څو چې دا جګړه په یو سیاسي جریان بدل شي او ختم شي. نو زموږ د افغانستان د خلکو خوشبینی هم په دې کې ده چې بالاخره باید دا جګړه ختم شي. دا نه دین ته، نه وطن ته، نه اسلام ته، نه د افغانستان اقتصادي ګټو ته په ګټه جګړه ده، مجبورا باید قطع شي. دا چې څه وخت څنګه طبعي ده په دې کې نخرې شته، ناژلۍ شته او وخت تلفۍ به وي او طبعي ده د مذاکرې دپاره به بازوی کیږي، او اوس طالبان په هغه بازوی اخته دي چې کله امریکایانو ته وایي راسي سره کښي، نو کله سعودي ته زمینه برابره یو کله تاجکستان. خو یو شي ته زه ستاسې او د اورېدونکو توجه راګرځوم چې نه سعودي، نه ازبکستان او نه بل هیواد د دې توانایي لري چې دا جګړه دې قطع شي تر څو چې د افغانستان لوی متحدین چې امریکا او ناټو دی د دې سره ملاتړ او همکاري ونه کړي. زه فکر کوم امریکا او ناټو هم دوې ستراتیژي لري، یوای سیاسی معامله ده چې طالبان تشریفي او زمينه ورته برابرې ملاتړ کوي چې د یو سیاسي جریان پایس بدل شي او بل نظامي فشار چې طبیعي ده د ترامپ د ستراتیژۍ په نتیجه کې نظامي فشار پر طالبانو زیات شوی دی او هغوی د جګړې هغه توانایي چې پخوا یې درلوده د دوام اوس یې د لاسه ورکړې ده مالی منابعو باندې یې بندیزونه لګېدلي د مخدره موادو د پروسس فابریکې ووهل شوي او د دوی پر نقل و انتقال او پر غوندو او جلسو باندې هوایي او د دی پیلوټ الوتکو بمبار کېږي چې دا ټوله د دې معنا ورکوي چې طالبان په منطقه او نړۍ کې د خپلې جګړې د دوام لپاره نور نه په رواني لحاظ او نه په مادي لحاظ د اوږد مدت لپاره دا توانایي لري.
مننه تاسو د پاکستان څخه یادونه وکړه چې افغان پلاوی څو ځلې هلته تللي دي، دغه شپېته فکري پلان یادونه هم تاسو وکړه. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او پاکستان څو ځلې همداسې مفکې کړي دي، ولې پاکستان په خپلو وعدو کې صادق نه دی پاتې سوی؟ دا ځل تاسو څومره پر دغه باور لري چې پاکستان به بیا په خپلو وعدو باندې وپاو وکړي، په داسې حال کې چې افغانستان په خپل خاورو کې د پاکستانی طالبانو مشر دا موقع ورته مساعد کړ چې ووژل شي؟ آیا پاکستان به ورته عمل په صادقانه ډول وکړي؟
لکه تا چې وویل، د پاکستان دغه دوه مخي سیاست اوس متوجه ده. د افغانستان خلک خو کاملا بې اعتماده دي او زموږ دولت او دغه رقم پخوا چې زموږ تاسې لوی متحد امریکا او ناتو و هم د پاکستان په دغه دوه مخي سیاست سترګې پټولې، اوس ټولو ته واضح ده. زه فکر کوم چې نور به پاکستان د دې دپاره چې په سولانیز او مشروع ډول خپلې ګټې په افغانستان کې په لاس راوړي د سیاسي پروسې د لارې، نور د تروریستي ګروپونو د تقویې دپاره دوه مخي سیاست په اوسمهال کې دوام نشي ورکولی. تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا سخت بندیزونه پر پاکستان لګېدلي دي. پاکستان په خاطی لیست کې دی او نن سبا که بیا پر لاره ولاړ نه شي تور لیست ته شاملېږي، چې دا تور لیست به د پاکستان ټول منابع، اقتصادي، بانکي روابط، سرمایه ګذاري دا بندي کړي، چې د پاکستان اقتصاد تر دې د مخه هم په بدالت چې و پر ګوندو و برق نشته، نرخونه لوړ دي، بیکاري زیاته ده. نو پاکستان تر هغه زمانې به دا دوه مخې پالیسي چلوي چې دوی یې پرتله او موازنه کړي چې آیا د دې جګړې دوام دوی ته ډېره ګټه رسوي او که په سیاسي پروسه کې د خپلو منافعو په لاسته راوستل. زه فکر کوم اوس پاکستان هم په جبر او فشار په دې پوهېدلی دی. د دې دوام به پاکستان چې داخلي نارامي او بې سواکي راولي، د پښتنو غورځنګ او د بلوڅو غورځنګ مخ پر پراخېدو دی. د بلې خوا مالي منابع او سرمایه ګذاري کمه ده، برق نشته، دوی افغانستان ته ضرورت لري چې د آسیا میانه څخه برق، ګاز راکړي شي. زه فکر کوم دغه وروستي تلاشونه چې د افغانستان حکومت لا هم دومره ټینګه ونه نیوله، هغه دا چې بل فاتا او آزاد قبایل په پښتونخوا پېښور ګډ کړل او خپل قانوني واک یې د سل کالو وروسته وغځاوه دې مناطقو ته، دا هغه انګېرنې وې چې پاکستان درلودلې. افغانستان د یو شکایت نه بغیر بل څه ونه کړل. زه فکر کوم د دوه مخي سیاست دوام نور د پاکستان په ګټه نه دی، پر لاره به ځي. پاکستان
افغانستان تاسو د سولې د خوځښتونو چې په پاکستان کې را شروع دي یادونه وکړه، دا په افغانستان کې هم دا دي اوس را شروع شوي دي چې د هلمند څخه خلک په ډېر مشکل د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې تر کابله په پښو راله، اوس دا دي د کونړ څخه خلک را روان شوي دي، په پکتیکا کې هم قومي مشران راپاڅېدلي دي. دغه سی پاتسونونه به څه تاثیر ولري د سولې په پروسه باندې او خلک بیا داسې ملاتړ وکړي لکه په پاکستان کې چې د پښتنو کړی وي؟
تاسو در معلومه ده چې تر اوسه چې جګړې کېدلې هغه جګړې د عریب د جنگ د میدان څخه ایستل، تاوان ورسول او مایوسه کول و، او دا رقم خاموش اکثریت د افغانستان خلکو بیرول و، او د هغوی په جګړه او سولې کې د فعالیت مخنیوی و. اوس تاسو دا در معلومه ده چې هلمندي ځوانانو په ډېر شامت چې پښې تڼاکې شوې په فرض روژه او ګرمۍ باندې په خپلو امکاناتو باندې د 600 کیلومتره د هلمند کابل لار وول، او نن هره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترو مخ ته او دغه رقم دغه سفارتونو د دفترو مخ ته چې د پاکستان سره د طالبانو سره همکاري لري، دا د عامه ذهنیت منعکسول دي او خلکو ته ورپامول دي چې د سولې او جګړې په مسله کې خلک باید قرار کشي، نه د طالبانو د ځانمرګې بریدو څخه ونه ډیریږي، او بیره د دې سبب کیږي چې نور لا هم جګړه مار قوتونه زړور شي. نو باید را پورته شي عامه ذهنیت ته دا ورکړي چې تاسې یاست چې پر جګړې باندې نفرت غږ وکړي او پر دې جګړه مارو ډلو غږ وکړي چې نور جګړه بسته. زه فکر کوم لنډ مهال کې په رواني لحاظ دوامداره د افغانستان خلکو او د منطقې نړۍ خلکو ته دا ورپامول چې نور افغانان د جګړې څخه بېزاره دي. دا جګړه نه اسلامي ده، نه ملي ده، نه د کومو ګټو دپاره ده د افغانستان، بلکې دا د منطقې د استخباراتو د منطقوي سیاست افزار دی. دا باید بند شي، وینې تویول باید بند شي، پرېښول شي چې افغانستان خپل اقتصادي وده وکړي، یو سالم او کاري حکومت جوړ کړي تر څو چې خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي، بېکاري ته منځ یوسي او طبیعي منابع راوباسي.
په عین حال کې په دولت کې داخل یو شمېر کسان چې پخوانی مجاهدین او یا نور جنگي ډلې دي، د دغه سي خوځښتونو همدارنګه د سولې یا د طالبانو د راتګ مخالفت کوي، چې یو اجل د مسعود ویل چې موږ او دوستم په سمت شمال کې د دولت پر ضد باندې قوتونه لرو چې جنګیږي، د دغه سي مالو یا د دې چپتیا د دغه سولې په اړه، د دې چپتیا د طالبانو د افغانستان د حکومت د وربند په اړه، همدارنګه دغه کسان چې د سولې خوځښتونه کوي، تاسو په نظر په څه معنا دي او دوی ولې سوله نه غواړي؟
تاسو در معلومه ده چې دا شخصیتونه چې د شورای نظار او د جمعیت اسلامي بقایاوي دي او هغه جنازه باندې ولاړ او امتیازات غواړي او د امریکایانو په راتګ باندې طبیعي ده دوی د کابل ښار او ټول دولتي ادارې ونیولې او پر منابعو باندې لاسرسی پیدا کړي، شخصي ډول بډای سول غني سول په قاچاقو کې، په اختلاس کې، په رشوت کې، د مځکو په غصب کې لوی لاس لري. نو طبیعي ده دوی داسې فکر کوي چې د یو بل قوت راتګ په دولت کې د دوی سهم، د دوی امتیازات کموي او د دوی سره به کوسي حساب او کتاب پکیږي. هغه هم دی چې دوی د دې ندار لري چې یو بل سیاسي قوت لکه څنګه چې د ګلبدین اسماعیل په راتګ باندې یو څه مشکلات جوړ کړه او انګېرنې درلودلې. دوی په مدرن او د اساسي قانون پر اساس په دولتداري بلد نه دي او هم ورته متقید نه دي. هغه دا چې او د حکومت چوکۍ او امتیازات دا میراثي نه دي، دا د ابد لپاره د یو شخص او ګروپ په لاس کې نه شي پاتېدلی. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ملي حاکمیت د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې خلک یې یا خپله او یا د استازو د لارې د انتخاباتو په واسطه باندې ملي حاکمیت تمثیلوي. ریاستي جمهوري انتخابي د ښاروالیګان انتخابي دي او دغه رقم ولسوالي شوراګانې ولسي جرګې. دوی دې عمل ته هم زړه نازړګي او اکثره د دوی د لاسه په انتخاباتو کې د غلي کیږي، تقلب کیږي او آزاد انتخابات ته دوی متقد نه دي. نو دوی فکر کوي که چېرې داسې یو جریان د طالبانو چې په کلي کې نفوذ لري راسی نو د دوی نه په انتخاباتو کې او نه په امتیازاتو کې بیا د دوی سهم په دغه پاتېږي که نیږي، نو ځکه هم مشکلات جوړوي. نو ګټه نه ده او دا مشکلات چې دوی جوړوي زه فکر نه کوم چې کومه ګټه دي دوی ته ورسوي. دوی ته ضرور دا ده چې اساسي قانون پر اساس باندې کله چې طالبان په یو سیاسي جریان بدلېږي او په یو قانوني ګوند بدلېږي او انتخاباتو ته رادانګي، دوی هم باید ملا دې ته وتړي چې که خلکو رایه ورکړله پاته به وي، که ور نه کړله دوی به د قدرت او امتیازاتو څخه لاس اخلي.
مننه. بله موضوع چې په اوس وخت کښې ډېره حاده هغه د پارلمان او شوراګانو ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات دي. په دغه اړه باندې هم ډول ډول څرګندونې دي. د یوې لوري څخه داسې ویل کېږي چې همدارنګه ګواښونه دي چې د کمیسیون دغه ترکیب چې دی پر دې باندې انتقاد کېږي. د بلې خوا یې دا به د دې کړنې تر سوال لاندې راوستلې دي. او د بلې لور څخه داسې انګیرنې وجود لري چې بیا به جنګ سالارانو د زور او پیسو خاوندان به بیا ځانونه کاندید کړي او همدارنګه د تذکرو د رانیولو خرڅولو مسایل دي، امنیتي ګواښونه دي. تاسو دغو ټولو مسایلو په وجود کې راتلونکي انتخابات کمه سترګه ګوري، څنګه چېړي؟
هلته در معلومه ده چې د افغانستان لور ستونزه د افغانستان د سیاست مدارانو دخوا عدم اجماع و پر دې باندې چې سیاسي قدرت او د خلکو استازیتوب په څه ډول تر اوسه پورې نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د مخه هر چا چې زور و ټوپک درلودې خو د تاوې کولې، رنګارنګ قیامونه او اختشاش یې کاوه، ځینو اسلامي باله ځینو کارګري باله، پر قدرت براله نور به محرومول، هغو به جګړه شروع کړل او چې بیا د جګړې مواد او د ټوپک مرمۍ نه درلودې بهرني هېوادونو ته به یې مرستې اخیستلې او غټې هېوادونه به حمایه کول. نو د افغانستان جګړې پر سیاسي قدرت باندې دا د څلوېښت کاله دوام وکړي. نوي اساسي قانون د افغانستان خلکو په اراده د افغانستان خلکو او سیاستمدارانو ته دا حکم وکړ وښودل چې سیاسي قدرت باید د انتخاباتو د لارې انتقال شي او انتخابات د ملي حاکمیت د تمثیل لویه وسیله ده او د جمهوریت او ډیموکراسۍ ښکارندوی دي. نو په هر صورت انتخابات هغه وسیله او ابزار دی چې د سیاسي قدرت پر سر د جګړې د نه کول ثابتوي. انتخابات د ولسي جرګې دپاره، د ولسوالۍ شوراګانو دپاره، د ښاروالیګانو دپاره، د ریاست جمهوري دپاره باید د یو مقدس ابزار په حیث د افغانستان خلک ورته وګوري. خو متاسفانه تاسو ته در معلوم دي چې په دې پروسو کښې هم دا دېرش څلوېښت کاله درته غلی وسوې، صندوقونه ډکېدل، زورواکانو پیسې وېشلې، د کمیسیون مسؤولینو پیسې اخیستلې، چارواکو به هغه څوک چې غوښتل صندوقونه ته به یې رایې وراچولې او د هغو خلکو چې رایې نیولې وې د دوی به نه وه خوښ هغه به یې معلومول او صندوقونه یې ورکړل دي کول. دغه وضعیت د سیاسي قدرت د انتقال او د خلکو د ملي حاکمیت د تمثیل سبب د دې شو چې په افغانستان کښې فساد انکشاف وکړي، برادرکشي نور هم زور واخلي او ملي ژبني قومي تعصبات قوي شي، امنیت خراب شي، جګړه نور زورور شي. نو زه فکر کوم چې اوس ښایي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته، چارواکو ته، او هغه څوک چې په انتخاباتو کښې سهم اخلي چې یوازنۍ لار دا ده چې د خلکو استازیتوب په شفاف آزاد او پټو رایو باندې وشي. پیسې د حل لار نه ده، تقلب د حل لار نه ده. که تا نن پیسې وویشلې بل ډېرې درلودې هغه بیا تا محکوموي، که تا نن تقلب کاوه او بل لاس بری شو سبا یې ستا سره کوي، نو بله چاره د افغانستان خلکو او چارواکو ته نشته چې شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. هو د افغانستان شرایط خراب یو په دې دي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډېر ناوخته د انتخاباتو دپاره امادګي ونیول، تر پروس کاله پورې کمیسیون تعین نه و. کمیسیون چې تعین شو بیا پر اعضاو باندې پر د دوی د کار پر طرز باندې جنجالونه وه. خو په هر صورت اوس چې نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو اعلان شوې کاندیدانو نامه یې مو ته کړې ده. بل چاره نشته چې ادي اقل پریږدي چې خلک خپل نمایندګان په آزاد ډول وټاکي او یو ولسي جرګه راشي چې هغه په واقعي ډول د افغانستان په هغه ارسو کې چې ضرورت ورته شته قوانین وضع کړي او د حکومت د چارو او کړنو واضح او قانوني نظارت وکړي تر څو چې خدمات یې راشي فساد در منځ څخه ولاړ شي. نو د بلې خوا امنیت دی چې ولسوالیګانې او اطراف د طالبانو د لاسه څخه خراب دي چې دا هم د ازادو انتخاباتو او شفافو انتخاباتو په مخ کې خنډ دي. خو حکومت ته شایي دا چې د دې پر ځای چې په ټول افغانستان کې خراب انتخابات کوي شوی دا دي چې په هغه ځایونو کې چې امنیت دی ښه انتخابات وکړي نظر و ټول افغانستان ته د خرابو انتخاباتو. زه فکر کوم هغه مناطق چې د طالبانو د جګړې او زور و فشار په نتیجه کې محرومه کېږي د انتخاباتو د دې خوا د افغانستان پر طالبانو باندې ده نه پر حکومت باندې. حکومت باید فشار وارد کړي په هغو نقاطو او ځایونو کې چې تجمع ده د خلکو په میلیونهاو خلک اوسېږي لکه د ښارونو په مراکزو کې په لویو ولسوالیو کې هلته زمینه د شفافو انتخاباتو برابره کړي چې خلک ډېر راجستر شي او راروزي انتخاباتو ته چې طبیعي ده حکومت او دغه کمیسیون د انتخاباتو له دغسې یو معضلې ته په دقیق ډول متوجه نه دي. دوی اوس په کلو کې هم تذکرې ویشي سبتینان کوي او چې لکه تاسو چې وویل تذکرې جال کېږي دوې درې تذکرې د یو سړي په نامه اخیسته کېږي. دا هغه مسایل دي چې په قانون اساسي کې د انتخاباتو سره بې توجهي کول د دې ملک د قانون او د سیاسي قدرت د انتقال سره خیانت دي او زه فکر کوم زیان دی د افغانستان خلک هم ویني او دا چارواکي دي هم ویني چې دا دي مثلا په تېرو انتخاباتو کې سربېره پر دې چا دي بیا نړیوال ناظرین راله خراتې دایې د شورای څخه جلا کړې مګر تر ننه پورې پر دې حکومت او ریاست جمهوري نیوکې دي چې دا د یو غیر شفافو انتخاباتو په نتیجه کې راغلي. نو که اوس هر څوک د غیر شفافو انتخاباتو په نتیجه کې ولسي جرګې ته راغلله هغه د خلکو واقعي نمایندګان نه دي باید خجالت وباسي او یو لوی جبر او خیانت دي د دې سره چې بیا د افغانستان د سیاسي قدرت انتقال د زور او پیسو د لارې کېږي نه د خلکو د رایو.
تر کومه ځای چې ما ته معلومات دي تاسو هم ځان کاندید کړی دي په دغه راتلونکي پارلمان انتخاباتو کې ستاسو شعار به څه وي او تر کومو شعارو لاندې غواړي چې انتخاباتي مبارزه وکړي؟
زه با وجود د دې سره چې خپل د ژوند د کولو دپاره خپل مسلک او کار او عاید لرم ولی چون د پخوا څخه مې سیاست دلچسپي وه او په سیاسي چارو د افغانستان اخته یم نو مې دا تصمیم ونیول چې باید یو الټرناتیو کاندید که د افغانستان خلک ووایي چې څوک نشته چاته رایه ورکړو خلکو ته یو امکان په لاس ورکړم چې دا دي یو څوک یا څو نفره داسې خلک خوسته چې د افغانستان د خلکو د منافعو څخه په دفاع غواړي د شفافو ازادو انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو رایه په لاس واخلي او د ولسي جرګې قانوني وظایفو ته اوږه ورکړي. نو زه فکر کوم چې د دې فکر په نتیجه کې که څه هم موږ ته زمینه په دې برابره وه چې کابل ته راشو په ننګرهار کې یا هرات کې جرګې ته ځان کاندید کړو ولی ما دا لازمه وګڼل چېرې چې زېږېدلی یم چېرې چې مې درس ویلي چېرې چې مې تحصیل کړی دي د کندهار خلکو ته دا زمینه برابره کړمه چې یو وکیل ولري هغه دا چې د دوی د منافعو په دفاع چې ولاړ وي د دوی اواز اوچت کړي هغه ستونزې او مشکلات چې کندهاریان لري د هغه د اوچتولو او رابرسېره کولو دپاره داسې یو شخص ولري چې توانایي د دې پشکي کې وي چې دا تر چارواکو ورسوي. ما ته د ولسي جرګې د وکیل په حیث باندې د هغو دنده رامعلومه ده هغه دا چې کلی چې د ځای وکیل سوی د ټول افغانستان د خلکو د منافعو دفاع وکړي. داسې قوانین او لایحې وضع کولو او تصویبولو ته به کار کوي چې د افغانستان خلک برق پیدا کړي، فابریکې راشي، مالیې پر کښته شي، کارونه زیات شي او اقتصادي انکشاف راشي، دولت خدمات راکړي. او بله وظیفه د وکیل دا ده چې د حکومت پر کړنو او پلانونو او اجراتو باندې نظارت وکړي، حکومت مسؤلیت ته راکش کړي، حکومت جوابدهي ته راکش کړي او د افغانستان خلک په څو کې چې په دغه ځایو کې حکومت امکان درلودې چې کار وکړي خو تبلي یې کړې ده. د وکیل وظیفه زما د نظره د خلکو مقررول، د پروژو اخیستل، د سړکونو جوړول، د یونیورسټیو جوړول او شخصي امتیازات نه دي چې متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان زیاتره په دې کار اخته ول او خپل امتیاز هم دا بولي چې ما خپلو خپلوانو ته د کار زمینه برابره کړه. همدا اوس چې د ولسي جرګې نمایندانو ته ولاړ دي، یا هغه چارواکي دي چې هېڅ وکیلان دي چې هېڅ لاسته راوړنه د خپلو وظایفو قانوني وظایفو پر اساس نه لري، او یا یې داسې فیصله کړې چې خپله قرار کښې ناست دي زوی و لور و خپلوانو د اکا زوی کاندید کړي دي او دی ترشا ورته ناست دي. په دې ډول د افغانستان تخمینیه قوت تکمیلېدلی نه شي، خپل قانوني وظایف یې مخته بیولی نه شي. د افغانستان تخمینیه قوت چې د هوښیارو په قانون پوهو او اکتیوو او ژبورو خلکو په لاس کښې ور ولویږي، نو به هغه وخت د افغانستان خلک د خپل انکشاف او اقتصادي ودې دپاره د حکومت په برابر کښې یو افزار لري، غیر له دې که زورواکان د خپلو پیسو د ساتلو دپاره پارلماني مصونیت غواړي او په جال و فریب په پیسو راځي کامیابه کېږي، دا به هغه ولسي جرګه نه وي چې د افغانستان د خلکو د په ګټه د قوانینو د پاسولو او د حکومت د چارو د نظارت دپاره کار کوي.
زه تاسو ته په دغه لاره کښې بریالیتوبونه غواړم. زه په دې مطمئن یم چې تاسو به په کندهار کښې زیاتې رایې یوسي، ځکه چې تاسو شعار هم واقعا د خلکو په نفع دی او پاکه مبارزه مو کړې ده خلکو ته. ستاسو ټول هغه کارونه چې د دوی په دفاع کښې پخوا کړي دي په مطبوعاتو کښې معلوم دي، نو بیا هم په دغه لاره کښې بریالیتوبونه درته غواړم. په داسې یو حالاتو کښې دا اوس فعلا د موقت دولت د چارواکو د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ترمنځ مخالفتونه بیا زیات شوي دي. یو وری د تذکرې پر مسله باندې، اوس د وزیرانو د اوبو او برېښنا د وزیر پر مسله او همدارنګه پر نورو مسایلو، دغه مسایل پر دغه امنیتي حالاتو په دا اوسني وضع د افغانستان څومره منفي تاثیر لري او علت یې ستاسو د نظر څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په اساسي قانون کښې حکومت امنیت د خلکو د سر و مال د ساتلو د اقتصادي پروګرامونو د عملي کولو او ښې حکومتداري دپاره مکلف شوی. نو کله چې حکومت د یوې خوا سیاست او پلان او پروګرام ونه لري، د بلې خوا څخه پر چوکۍ او قدرت باندې خپل په منځ کښې ناندرۍ وي او دا ناندرۍ علني کېږي، نو طبیعي دي د کارونو د سرعت د کمېدو سبب ګرځي، خلک په تشویش کښې وړېږي او حکومت د خپل هغه قانوني دندې څخه راګرځي کوم چې اساسي قانون ورته تعین کړي دي. دا ناخوالې د ملي یووالي د حکومت د سره څخه تر دا اوسه پورې دوام لري او طبیعي ده چې په دې کښې ګرم و ناګرم سړی نه شي څېړلی، په دې چې دوی دواړه مکلف دي چې خپل اختلافات د تړلو دروازو تر شا حل کړي او د حکومت چوکۍ او وزارت پر سر جګړې دا د دې نه دي چې د افغانستان د خلکو وخت او منابع پر ځای نیسي. خو په هر صورت د دسب عبدالله د هغې ډلې نمایندګي کوي کوم چې تنبل دي، امتیاز طلبه دي، چوکۍ یې ډېر خوښېږي، په اقتصادي وده او انکشاف نه پوهېږي. د دوی لوی کار دا دی چې پر د دولتي چوکیو پر هغه منابعو تسلط ولري چې په هغه کښې پیسې دي، شهرت دي، قدرت دي. اما دا بله خوا که څه هم ستونزې او مشکلات لري، تر شاوخوا یې داسې عناصر راټول دي چې هغوی په دولتداري یواد سیاست د اساسي کرسو په ترتیبولو د ختمش په ترتیبولو نه پوهیږي ولې د اشرف غنی علاقه او نیت دا دی چې یو داسې حکومت راشي چې تر څو د افغانستان خلکو ته کار وکړي یو نوې پروژه تنظیل کړي او عملي کړي فساد ته منډه څخه یوسي او د افغانستان خلک خوشحاله وي نو د دا دواړو شخصیتونو د شخصي او سیاسي کرکټرونو تفاوت د دې سبب شوی دی چې د دوی ترمنځ ټکر راشي او خپل اختلافات په سوله او د تړونو دروازو تر شا حل نه کړي طبیعي دی دغه حالات چې تاسو ذکر وکړئ د افغانستان پر امنیت باندې د نرخونو په لوړولو باندې د بېکاري پر زیاتېدو باندې د خلکو پر مهاجرت د افغانستان څخه و بهر ته تاثیر اچوي ولې دوی چې د قدرت تشې دي دې شانو ته توجه ونه کړي.
رضا ته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپو ښاغلي انجینر یونس فکر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
مننه جناب آشنا صاحب تاسو کوم روغتیا او شخصیت غواړم.
مننه د خدای په امان.